السلام علیکم د سحر و بچی دی پدی هله چې آرام او خورز مو پیل کړی وي. تاسو د ازادي رادیو د سحرنې خبری مجله اوریدو ته راولم. زه رضوان مرادی مو د نیم ساعت خبرونه د میر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د خوست پرونی برید پر ولسواکۍ د خلکو د باور او د انتخاباتو په ملي پروسه کې د هغوی د ګډون مخه نشي نیولی. په کابل او د هیواد په نورو برخو کې نن د پولیو یا د ماشومانو د ګزن ضد واکسین سراسري کمپاین پیلېږي. د دې نورو موضوعاتو جزئیات وروسته اورئ، خو اول د دې ساعت مهم خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د هند د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړی چې په بغلان کې د تختول شوو هندي انجینرانو د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. د آسیا پراختیایي بانک او نورو مرستندویو ادارو ژمنه وکړه چې د بلخ هرات د ریلوی پټلۍ او نورو بنسټیزو پروژو د تمویل لپاره به کار وکړي. او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسن اقبال په یو مرګونی برید کې ژوندی وتی، خو د ډزو له امله ټپي شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د هند د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړی چې په بغلان ولایت کې د تختول شوو هندي انجینرانو د خلاصون لپاره بشپړې هڅې کوي. د بهرنیو چارو وزارت پرون ماښام په یو بیان کې ویل چې ښاغلي ربانی د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ته تلیفون وکړ او هغې ته ډاډ ورکړ چې افغان امنیتي ځواکونه به ټول توان په کار واچوي څو د تختول شوي انجینران راخوشي شي او امنیت یې وساتل شي. د بهرنیو چارو وزارت د تختول شوو هندي انجینرانو شمیر 15 تنه ښیي، خو د بغلان چارواکو د تختول شوو هندي انجینرانو شمیر 8 تنه یاد کړی دی. د بغلان والی عبدالحی نعمتی ازادي راډیو ته ویل چې دا انجینران د یکشنبې په سهار د خواجه الوان له چشمې شیر سیمې نه وسلوالو طالبانو له موټره ښکته کړي دي او له ځانه سره یې بیولي دي. ښاغلي نعمتی ویل چې تختول شوي کسان په واز غر کلي کې ساتل کیږي او هڅه به وشي چې د قومي مشرانو په وساطت راخوشي شي. په کابل کې د هند سفارت چارواکو هم رویټرز ته ویلي چې خپلې جدي هڅه کوي څو د هندي انجینران چې د افغانستان برېښنا شرکت ته کار کوي راخوشي شي. د معلوماتو له مخې 150 هندي انجینران د افغانستان برېښنا شرکت لپاره کار کوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د آسیا پراختیایي بانک او نورو مرستندویو ادارو ژمنه کړې ده چې د بلخ هرات د ریلوی پټلۍ او نورو بنسټیزو پروژو د تمویل لپاره خپله هڅه کوي. پرون د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی په همدې اړوند د آسیا پراختیایي بانک او نورو ادارو له مشرانو سره په فلیپین کې خبرې وکړې. د مالی وزارت وین اجمل حمید عبدالرحیمزی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
د افغانستان مالی وزیر د ای ډی بی او شمېر نورو ډونرانو سره د مزار او هرات ریل پټلۍ پروژې د تعمیل په اړه هم خبرې کړي او تر څنګ یې د آسیا بنسټیزې پانګونې یا ای آی آی بی له مسؤلینو سره هم په افغانستان کې د سولري برېښنا په برخه کې ګټورې خبرې کړي چې مقابل لوری افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام جاز وکړي.
د مالی وزیر اکلیل حکیمی د آسیا پراختی بانک یو 50 کلنی کانفرنس لپاره د فلیپین پلازمینې مانیلا ته ورغلی دی. د کابل پولیس وایي د افغان خبریال نعمت الله تنین په سر د حمله کوونکو لټون نه پیل کړی دی. د کابل د امنیت قومندانې د مطبوعاتو یو مسؤل حشمت الله ستانکزي تایید کړی دی چې د افغان خبریال پرون د کابل د 15 ناحیې په افشارو سیمه کې د یو شمېر کوڅه ډبو خلکو لخوا ټپي شوی دی. ښاغلی ستانکزي په خپل فیسبوک پاڼه کې دا هم لیکلي چې پولیس دا پیښه په جدي توګه څېړي او ژر به د ښاغلي تنین په سر برید کوونکي ونیسي. ویل کېږي چې نعمت الله تنین د بېلابېلو ورځپاڼو او رسنیو لپاره د اداري فساد خدرو موادو او نورو سیاسي چارو په اړه تحقیقي راپورونه جوړول. په رسنیو کې راغلي چې په نعمت الله تنین باندې 50 مخپټو کسانو د چړو گزارونه کړي او هغه سخت ژوبل کړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسن اقبال په یو مرګونی برید کې ژوندی وتی، خو د ډزو له امله ټپي شوی دی. د کورنیو چارو لپاره د دولت وزیر طلال چودھری ویل چې پر احسن اقبال دا برید د یکشنبې پر ورځ مازیګر مهال د پنجاب په ناروال سیمه کې وشو. دا د مسلم لیگ ګوند نورو غړو په پنجاب کې غونډه درلوده. احسن اقبال روغتون ته انتقال شوی او وضعیت یې خبرل شوی دی. رسنیو د پولیسو په حواله ویلي دي چې بریدګر په یو تفنګچې ډزې کړي دي او احسن اقبال یې ژوبل کړی دی. برید کوونکی چې ویل کېږي 40 کاله عمر لري مشورې د پولیسو لخوا نیول شوی او د تحریک لبیک افراطي ډلې غړی پیژندل کیږي. خو د تحریک لبیک ډلې مشر خادم حسین رضوي په احسن اقبال برید غندلی او ویلي دي چې ګوند یې چاته د وسلې د ګرځولو اجازه نه ده ورکړې. برطانوي او جرمني لوړ پوړي چارواکي هڅه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ قانع کړي چې له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې ونه وسي. په واشنگټن کې د برطانیې سفیر کیم ډاروچ پرون ویل هیواد دی په دې باور دی چې لا هم ممکنه ده چې د ایران د اټومي موافقې په اړه د ولسمشر ټرمپ اندېښنې وڅېړل شي څو متحده ایالات د دې موافقې برخه پاتې شي. له ایران سره د نړیوالو قدرتونو د 2015 کال د موافقې له مخې چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال شوې ده، ایران د اټومي فعالیتونو د بندېدو په مقابل کې پر دې هیواد لګېدلي بندیزونه کمیږي. او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي د سوریې له سرحدونو یو ځل بیا پوځي عملیات ترسره کوي. اردوغان پرون په استنبول کې د راتلونکي جون میاشتې په وروستیو کې تر وخت مخکې انتخاباتو لپاره د خپل کاري پروګرام د اعلان پر مهال دا خبره یاده کړه. په سوریه کې د فرات د سپر او د زیتون په نوم ترکی پوځیانو دوه وار مخکې هم عملیات کړي چې هدف یې کورد ملشي او د اسلامي دولت په نامه ډله یادایش ده. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مچاله اورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وای په خوست کې پرونی برید پر ولسوالۍ ولسواکۍ او د انتخاباتو په پروسه د خلکو د باور مخه نشنی ولې پاندې حال کې د خوست والی وای چې وسلوالو ته پلان ورکړ شوې چې خوست نه امن کړي.
دوی ته هدف ورکړی شوی د خوست باید خدای مکه خدای مکه نارامه کی دوی د دغه دفاع حالې ځلې کی نو د دښمن تیر پلانونه شان کړی دي.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم په همدې خبري مجله کې کوو او نن په ټول افغانستان کې د ماشومانو د ګزړن یا پولیو په ضد د سراسري کمپاین جزئیات هم در سره شریکو. د نور راپورونو سربیره په نړیوالو مسئلو کې اورئ چې انقروي په سوریه کې بیا د کورت ملشو او د داعش ډلې پر ضد پوځي عملیات کوي. د خبري مجله په پای کې بیا د ژوند رنګونه اورئ.
او دغه سې چې روکه 200-300 روپۍ روکه کا 200-300 روپۍ نه کیستی په نک اته چې نیوی وی مو ته په نک جوړې چې روکه شپږ سو روپۍ.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د مخام ترو بچو پورې په اف ام سل 0.15 چپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خوست کې د ټاکنو د نوملیکنې په مرکز برید غندلې ده او امنیتي اورګانونو ته امر کړی چې د دې پروسې امنیت په جدي توګه ونیسي. ارګماړی په همدې ارتباط پرون مخام اعلامیه خپره کړه. په خوست کې پرون ماسپښین په یو جومات کې چې د ټاکنو نوملیکنه هم پکې روانه وه بمی چاودنه وشوه چې پکې لږ تر لږه 19 کسان وشل شول. سفی الله ستنگزی په دې اړه رپورټ لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتی ارګانو ته امر کړی چې د نوملیکنې د مرکزونو امنیت په جدي توګه ونیسي. ولسمشر اشرف غنی دا خبره په هغه اعلامیه کې کړې چې د خوست د پرونی بمی چاودنې د غندلو لپاره ورکړې ده. ولسمشر غنی ویلي چې په خوست کې د انتخاباتو لپاره په نوملیکونکو باندې پرونی بمی چاودنه په ولسواکۍ، مدني حقوقو او فردي ازادیو د خلکو باور او د ټاکنو په ملي بهیر کې د هغوی ګډون نشي کمزوري کولای. د خوست ښار په دوی مناحیه کې پرون پر یاخوبې او جماعت بمی برید شو چې پکې د انتخاباتو نوملیکنه هم روانه وه. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم په خپل ټوټر پاڼه کې د خوست په دغه جماعت بمی حمله غندلې ده. جان باس لیکلي چې دا برید په ډیموکراتیکو ارزښتونو او انسانیت برید و. د خوست والی حکم خان حبیبي پرون شپه ازادي راډیو ته د دې پیښې د وروستیو جزئیاتو په اړه وویل.
د شهیدانو تعداد تر ولسه پورې رسیږي او زخمیان تر درې دېرشو پورې. ټول ډاکټر صاحبان دولتي او غیر دولتي هغوی نه هیله دعوه و هغوی ته هدایت او رسمي ډاکټران ته چې هغوی روغتونونو ته ځان ورسوي او د مریضانو تداوی ته په جدي توګه پاملرنه وکړي. ناوخته ځینې امنیتي مسؤولین په شفخانو باندې هم مصروف و، د دغه مریضانو په انتقال کې هم مصروف و او د پیښې په جدي پلټنه باندې هم مصروف و. څنګه ناسته کړې ده تر څو خدای مکه نورې کومې پیښې ونه شي د هغوی لپاره څنګه جدي تدابیر ولرو.
د خوست والي وویل سږ کال له پیله وسلوالو مخالفینو په خوست کې د ورانکاره فعالیتونو اراده درلوده، خو د ده په خبره امنیتي ځواکونو د هغوی ډېر پلانونه شنډ کړي دي. طالبانو چې له دې مخکې د ټاکنو لپاره د نوملیکنې پر ضد تبلیغات کړي وو او خلک یې منع کړي، دا وری د خوست په دویمه ناحیه کې د یعقوبۍ پر جماعت په شوي برید کې هر ډول لاس لرل رد کړي دي. دا یوازې خوست نه دی چې د نوملیکنې په مرکز برید کېږي، بلکې تر دې مخکې په کابل، غور، بادغیس، بغلان او ننګرهار کې هم د نوملیکنې په مرکزونو بمی چاودنې، وسلوال بریدونه او انتحاري حملې شوې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت د تأمین لپاره له اړوندو ادارو سره په تماس کې دی، خو د بې امنیو په سبب یې له 401 نوي مرکزونو نږدې 50 تړلې دي.
و امریدل چې ولسمشر اشرف غنی امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه کړې ده چې د انتخاباتو د لپاره د نوملیکنې د مرکزونو امنیت تجدید پاملرنه وکړي. د خوست والی وایي بیا د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت لپاره له امنیتي ارګانونو سره خبرې کړې دي. حکم خان حبیبي دا خبره پرون شپه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړه. ښاغلي حبیبي په داسې حال کې د ټاکنو د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت په اړه وغږېد چې پرون د خوست ښار په دوهمه ناحیه کې د یعقوبیو په جومات کې چې پکې ټاکنو ته نوملیکنه هم کېدله چاودنه وشوه. د دې برید او نورو امنیتي مسایلو په اړه سیفي الله ستانکزي د خوست له والي حکم خان حبیبي سره مرکه کړې او په سر کې د پرونی پیښې وروستي جزئیات ترې پوښتنې دي.
تر هر څه وړاندې په ډېرو کلکو ټکو باندې د غیر انساني او وحشي عمل غندو. تر دې دمه متاسفانه د شهیدانو تعداد تر ولسو پورې رسېږي او زخمیان تر 300 پورې. ټولو شبخانو کلینیکونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی ده. ټول ډاکټر صاحبان دولتي او غیر دولتي هغوی نه هیله دا وه هغوی ته هدایت ده او رسمي ډاکټران ته چې هغوی روغتونونو ته ځان ورسوي او د مریضانو تداوی ته په جدي توګه پاملرنه وکړي. عین وخت کې آمادګي مو لرلی ده شي که چېرته په خوست کې د زخمیانو تداوي محدوده وي او ایجاب دی کې چې کابل ته انتقال شي، نو موږ د هغې لپاره کاملا آمادګي لرلی شي. دغه زخمیان په ټوله معنا باندې هر څه مراجل چې کېږي کابل ته انتقال کوو. ولې تر دې ربید الحمدلله اوس د زخمیانو
ښاغلی ولی، خوست یو ګڼ مېشته ولایت دی، لکونو خلکو رایه ورکړله. اوس چې د پارلماني انتخاباتو وخت رارسېدلی، دلته به هم تمې کېږي چې ډېر خلک به رایه ورکوي او نومونه به ثبتوي. د همدغو رایه ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر لپاره داسې پیښه وشوله، د دې لپاره چې راتلونکي کې امنیت ښه شي څه کوي؟ تر اوسه پورې مو عاجله غونډه کړې ده له چارواکو سره، امنیتي چارواکو سره، د دې اوسنۍ موضوع د راتلونکو تدابیرو په اړه باندې.
شعور لوړ ده او کاملا د افغانستان په سرنوشت سازه مسایلو کې او په ملي مسایلو کې تل په فعاله توګه باندې ونډه اخیستې ده او آینده کې هم دغه توقع نه کېږي چې د خوست ولسونه دي په ټوله معنا باندې د دغه ولسواکه ملي پروسې لپاره فعاله توګه ونډه واخلي. ولې بدبختانه چې دښمن په هېڅ شکل نه اخیږي او دوی د کابل پر سر یو ځلې بیا هم په نورو ولایتو کې غواړي چې دغه شانته ناورین او بدبختي رامنځته کړي. مونږ د همدغه موضوع بلکې د راتلونکي لا جدي امنیتي تدابیرو لپاره البته تر ناوخته زموږ امنیتي مسؤولین په شفخانو باندې هم مصروف وو، د دغو مریضانو په انتقال کې هم مصروف وو او د پیښې په جدي پلټنه باندې هم مصروف وو. بلې مونږ ناسته کړې ده تر څو خدای مکه نورې کومې پیښې ونه شي، د هغوی لپاره څنګه جدي تدابیر ولرو. او دغه پیښه چې نن د یو ځای پر ځای شوي ماین په اساس باندې شوې ده، تر څو وپلټلی شي چې دا موضوع خونه لري او څنګه رامنځته شوې ده او د دې عاملین تر څو پیدا کو او یا هغه نقشه او خلاصې په دغه برخه کې موجوده او هغه پیدا.
په خوست کې پخوا تر دې مثلا په سرحدي سیمو کې حملې شوې وي او د دې لپاره چې ګڼ مېشته او لوی ولایت دی، آیا په لوی کې د تدابیرو په اړه باندې څه کم بودی لري نه لري؟ څه غوښتنې کوي بل اخر چې خلک په امن کې ژوند وکړي؟ هلته
بدبختانه چې د روان کال لپاره د دښمن اراده د خوست په رابطه باندې کاملا بدله وه. موږ دغه کشفي اطلاعات لرل او دغه کشفي اطلاعات مو د مرکزي دولت له رهبرۍ سره، د ملي امنیت د محترمې شورا سره، د امنیتي سکتور د رهبرۍ سره شریک کړي وو چې څه کالې خدای نخواسته دښمن چې په هر قیمت دوی غواړي چې خوست نارامه کړي او خوست په شکل له اشکالو باندې که په ملکي کچه وي او که په نظامي کچه وي دوی ته هدف ورکړی شوی ده چې خوست باید خدای مکه نارامه کړي. دوی د دغه دپاره هلې ځلې کوي. موږ د دښمن ډېر پلانونه شن کړي دي او په هېڅ صورت دوی دا موقع نه ده پیدا کړي چې خوست نارامه کړي. ولې بدبختانه چې نن دغه وحشي صفته انسانانو د خدای په کور کې په یو عبادتګاه کې او د دغه ولسواکه نظام د رامنځته کېدو او د دغه ملي پروسې د اخلال په خاطر باندې دوی متاسفانه چې نن دغسې زړه بوږنوونکې پیښه وکړه. ولې زه په ټول قوت سره خپل مېړني ولس ته ډاډ ورکوم چې انشاءالله ټول امنیتي قوتونه به د راتلونکي امنیتي تدابیرو لپاره لا متوجه اوسېږي، خپل پلانونه به جدي کوو تر څو دښمن ونه توانېږي خپلو شومو اهدافو ته ورسېږي.
په خوست کې د پرونی چاودنې او د دې ولایت د امنیتي وضعیت او امنیتي تدابیرو په اړه مو د خوست د والي حکم خان حبیبي څرګندونې واورېدې.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. احمد تکل د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لري.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ویش پر سر د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف ته کتنه کړې او لیکي ولسمشر اشرف غني د برېښنایي تذکرو د ویش ځنډیدلی بهیر د انتخاباتو د ملي پروسې لپاره رسمن پیل کړ، خو د حکومت شریکانو یې خبرداری ورکړ چې دا کار به برعکس په هیواد کې سیاسي او قومي کړکېچ پاروي. واشنگتن پوسټ لیکي دا لانجه په داسې حال کې رابرسېره شوې چې پارلماني انتخاباتو ته یوازې شپږ میاشتې پاتې دي او ورپسې د ولسمشرۍ انتخابات هم کېدونکي دي. ورځپاڼه لیکي تمه ده چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به جمهور رئیس اشرف غني هم کاندید وي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې عبدالله به له ده سره یو ځای وي او که به په خپله ځان کاندید کړي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د انتخاباتو په درشل کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو او د رایو ورکولو لپاره د نوملیکنې په بهیر کې د لږو خلکو د ګډون په څیر یو لړ ستونزې راولاړې شوي. ورځپاڼه وړاندې لیکي د انتخاباتو د امنیت او سیاسي ثبات په برخه کې د اندېښنو له زیاتېدو سره څارونکي په دې اړه بحث کوي چې آیا د سختو امنیتي ګواښونو په سیوري کې غیر شفاف انتخابات به غوروي او کله انتخاباتو تیرېدل. برتانوی ورځپاڼې انډیپندنت د برتانیا د کورنیو چارو وزارت د وروستۍ پریکړې په اړه چې په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو ترجمانانو ته په برتانیا کې د استوګنې شرایط اسانه کړي دي یو مطلب خپور کړی. ورځپاڼه لیکي چې افغان ترجمانان له هم له برتانیا څخه د استلو له ګواښ سره مخامخ دي. د برتانیا د کورنیو چارو وزارت تېره اونۍ هغه کسان چې د برتانیا له پوځ سره د ترجمانانو په توګه کار کړی د دایمي ویزې د اخیستو لپاره له 2500 انګلیسي پاونډه مالیې څخه معاف کړل، خو دا امتیاز یوازې هغو افغانانو ته ورکول کیږي چې په 2012 کال کې له یو پروګرام سره سم په برتانیا کې د استوګنې 15 کلنه ویزه ورکړل شوې او ټول ترجمانان نه دي پکې شامل. حفیظ الله حسین خیل چې دوه کاله په افغانستان کې د برتنوی ځواکونو ترجمانو خو د سیاسي پناه غوښتنه یې رد شوې ده، انډیپندنت ورځپاڼې ته ویلي د افغان ترجمانانو لپاره دا یو ډیر ښه خبر و خو ده ته یې ګټه نه رسیږي. حسین خیل وایي چې له ده سره په برتانیا کې د یو جنایتکار په توګه چلند کیږي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او افغان پولیس د دې وړتیا نه لري چې ځانوژونکي رواني پلوه وپیژني. د ویس احمد برمک په وینا 50% کې افغان پولیس بې سواد دي او په دې اړه باید د وزارت پخواني چارواکي ځواب وي. بلخوا یو شمېر افغان سناتوران بیا امنیتي بنسټونه د امنیت په ټینګښت کې په پاتې راتلو تورنوي. په دې اړه جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک چې د یکشنبه په ورځ د مشرانو جرګې په استجوابي غونډه کې خبرې کولې وویل وسلوالو مخالفانو د خپلو حملو تکتیکونه بدل کړي او د موټر بم چاودنو پر ځای اوس تر ډیره یو کسیزي انتحاري حملې کوي. د ښاغلي برمک په خبره 50% کې افغان پولیس او حتی ځینې پولیس افسران هم بې سواده دي چې دغه کار د انتحاریانو پیژندل ګران کړي دي. هغه وایي زه تاسو ته واقعیت وایم، د ښوونې او روزنې له پلوه ستاسې پولیس د دې وړتیا نه لري چې له رواني پلوه یو انتحاري تشخیص کړي. ولې دا ځواب زه تاسو ته په شپږو میاشتو کې نشم ویلی، دې ته باید په تیرو 18 کلونو کې ځواب ویل شوی وای. ټولو دوستانو چې وزارت یې رهبري کړی باید دې ته یې پام کړی وای. نن ورځ ستاسې 50% کې پولیس بې سواده دي. د کورنیو چارو د وزیر ترڅنګ د ملي امنیت د عمومي ریاست یو مرستیال هم د مشرانو جرګې استجوابي غونډې ته وربلل سوی و، خو دغه امنیتي مسؤل په سري غونډه کې د سناتورانو پوښتنې ځواب کړې. وایس احمد برمک له ټولو افغانانو او سیاستوالو وغوښتل چې یو بل ته لاسونه ورکړي، د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره کار وکړي او له دوی سره په خوا کې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې ودرېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي ریاست مرستیال داسې حال مشرانو جرګې ته استجواب سوي چې په دې وروستې وروستۍ کې په ټول افغانستان کې په ځانګړي ډول پایتخت کابل کې د وسلوالو مخالفانو حملې زیاتې سوې دي. په دې وروستۍ دوو ورځو کې د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ لاس په لاس و. د مشرانو جرګې غړي وای امنیتي بنسټونه د خلکو د امنیت په خوندي کولو کې ناغېړي کوي. د افغان سناتورانو په وینا د محل ټول افغانان د امنیت احساس نه کوي او باید امنیتي ادارې جدي تدابیر ونیسي. د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي د یک شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل
د کابل شاریان هر ورځ د دې حادثو او د دې مشکلاتو شاهدان دي، هر ورځ د غم پر کمبل کښېني او هر ورځ زموږ اولان په شهادت رسېږي. جناب وزیر صاحب، د کابل په ښار کې هغه خلک چې زموږ خصوصا د خبریالانو په مورد کې چې د یوې کمرې یوه کلمه سره د هغوی ژوند په عمل کې نه دی، هغه سیاستر چې خپل زوی د وطن د دفاع لپاره قربانی کړی دی په بازار کې خدای واس کې، د هغې ژوند په عمل کې نه دی، د معلم ژوند په عمل کې نه دی، د یو بل هغه کوچنی مطالم چې د دوم سیم یا دریم سیم مکتب ته ځي، د هغوی ژوند په عمل کې نه دی.
خو د کورنۍ چارو وزیر وایي امنیتي ځواکونه له شته ستونزو سره سره بیا هم هڅه کوي چې د وسلوالو مخالفانو حملې شنډې کړي. د وایس برمک په خبره امنیتي او کشفي بنسټونه توانېدلي چې د وسلوالو مخالفانو د ډیریو پلانونو او حملو او مخه ونیسي.
ازادي خبری مجله اوري.
نام روختیا او په هنه وزارتونه پرون په ګډه د پولیو او د ماشومانو د غزن پر وړاندې سرتاسري کمپاین افتتاح کړ. نام روختیا وزیر فیروزدین فیروز په دې اړه جوړ شوې غونډې ته ویل په دې کمپاین کې به شاوخوا 9.9 میلیونه افغان ماشومان په ټول هیواد کې د پولیو پر وړاندې واکسین شي. دا کمپاین نن رسمن پیلېږي. په دې غونډه کې د پولیو وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال ډاکټر محمد شفیق سمیم هم ژمنه وکړه چې دوی به د پولیو کمپاین په تطبیق کې هر ډول همکاري وکړي. په دې اړه ناجیه صاحب ریپورت لري.
په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پر وړاندې سرتاسري کمپاین دا ځل د کابل له مرکزی دارالحفاظ نه پیل شو. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یکشنبه په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته د خبرو پر مهال د دینی عالمانو، د مدرسو او ښوونځیو د استادانو او شاګردانو ونډه د پولیو سره مبارزې په برخه کې خورا مهمه او اړینه وبلله. ښاغلی فیروز له دینی عالمانو وغوښتل چې د پولیو ویروس د بشپړ له منځه وړلو لپاره خلکو ته د عامه پوهاوی په برخه کې مرسته وکړي.
کاري شما بزرگا بسیار ضروری و حتمی
است. ستاسو همکاري اړینه ده. ترڅو ستاسو په همکارۍ وتواني ګو چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې دا کمپاین پلی کړو، دا به یو لوی مرسته وي چې د خلکو لپاره ترسره کیږي.
دغه سرسري کمپاین په ټول هیواد کې د روان کال د غوی د میاشتې له 18 نیټې تر 20 پورې پلی کیږي چې په ترڅ کې به شاوخوا 9.9 میلیونه له 50 کالونه کم عمر ماشومانو ته 2 واکسین ورکړل شي. پولیو یا د ماشومانو ګوزن یو ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو تلپاتې فلج او مایوبیت لامل ګرځي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي له افغانستان، پاکستان او نایجیریا پرته د نړۍ په ټولو هیوادونو کې پولیو ختمه شوې او اوس نړۍ غواړي چې په یادو هیوادونو کې هم دغه ویروسي ناروغي ختمه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال ډاکټر محمد شفیق سمیم هم ژمنه وکړه چې دوی به د پولیو کمپاین په تطبیق کې هر اړخیزه مرسته وکړي.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ترکیه وایي په سوریه کې به بیا پوځي عملیات وکړي. د ترکیه ولسمشر دا خبره پرون په استنبول کې د زرګونه خلکو پر وړاندې د راتلونکي میاشتې انتخاباتو لپاره د خپل پروګرام د اعلان پر مهال وکړه. سیفی الله ستانکزی په ریپورت لري.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي د سوریې له سرحدونو سره یو ځل بیا پوځي عملیات ترسره کوي. رجب طیب اردوغان پرون د راتلونکي جون میاشتې په وروستیو کې تر وخت مخکې انتخاباتو لپاره د خپل کاري پروګرام د اعلان پر مهال دا خبره یاده کړه. ترکیه دوه وار مخکې هم له سوریې سره په پولو کې پوځي عملیات ترسره کړي دي. ته وایي ترکیه به د فراد د سپاره او زیتون په عملیاتو نوي عملیات ورزیاتوي څو خپلې پولې له ترهګرو سازمانو پاکې کړي. په دغو دوو عملیاتو کې د ترهګرۍ لارې چې هڅه کېدله زموږ په سویلي سرحدونو کې پرانیستل شي له منځه یوړل شوې.
فرام پرچید.
ترکی پوځیانو د زیتون خاخ په نوم پوځي عملیات د سوریه په شمال کې د افرین په سیمه کې د ملیشو پر ضد جاري ساتلي. ملیشو د خلکو د دفاع ډلو په نوم په یو سازمان تړلي چې انقره یې تروریست بولي. انقره ادعا کوي چې دا سازمان په ترکیه کې له کورد اورپکو سره اړیکه لري. د فرات د سپر په نوم د ترکی پوځیانو لومړني بهرني پوځي عملیات تیر کال د افرین په ختیځ کې پای ته ورسېدل او هدف یې د اسلامي دولت ډلې او کورد جنګیالیو ځپل و. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان راتلونکي انتخابات یو کال له ټاکلې مودې را دمخه ترسره کوي چې د کارپوهانو په باور په دې وخت کې د عملیاتو د ترسره کولو اعلان یې هم د خلکو د باور د جلبولو لپاره کړی دی. کارپوهان وایي اردوغان هڅه کوي چې د خلکو په ملي احساساتو چې له افرین څخه د کورد جنګیالیو د ایستلو په خاطر پارېدلي وو د ځان په ګټه پانګونه وکړي. ترکیې د سوریې په پولو کې د پوځي عملیاتو د پیل اعلان داسې وخت وکړ چې سوریه وار له مخه د جنگ جګړو په سبب ډیره ځپل شوې ده. د سوریې په اوو کلنه جګړه کې څه باندې 400,000 کسان وژل شوي او میلیونونه نور بې کوره شوي دي. روسیا او ایران د بشار اسد له رژیم ملاتړ کوي خو ترکیه، امریکا او سعودي عربستان د هغو ډلو ملاتړي دي چې د اسد پر خلاف جنګیږي.
دا هم د څو مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د هند د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړی چې په بغلان کې د تختول شوو هندي انجینرانو د خلاصون لپاره افغان حکومت پراخې او جدي هڅې کوي. د آسیا پراختیایي بانک او نورو مرستندویو ادارو ژمنه کړې چې د بلخ هرات ریلوی پټلۍ او نورو بنسټیزو پروژو د تمویل لپاره هڅه کوي. د کابل پولیس وایي د افغان خبریال نعمت الله ترین پر سر د حمله کوونکو لټون یې پیل کړی دی. پر ترین په د کابل په پنځمه ناحیه کې نامعلومو کسانو حمله کړې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسان اقبال پرون په یو مرګونو برید کې ژوندی ووت خو د ډزو له امله ټپي دی. د برتانیې او جرمني لوړپوړي چارواکي هڅه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ قانع کړي چې له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقې ونوځي. او د ترکیې ولسمشر اردوغان وایي د سوریې له سرحدونو سره به یو ځل بیا د کورت وسلوالو او داعش پر ضد عملیات پیل کړي. اوس هم د ژوند رنګونه
نم خیر گل دی پختیا موټر وانه موټر چلو
موټر چلای کری اوس مشکلات راته وای کله چې موټر چلای کوم ستونزې لري؟
دا ستونزې زیات موږ لرو چې ترافیک دی په هر ځای کې ته ویلور دی پستی ولا په هر ځای کې ته ویلور دی پختیا په طرف کې. او دغه سې جرو ک 200 300 روپے روکه کا 200 300 روپے نور کې سی پنا ک ارڅ چې نی وی مو ته پنا ک جوړې چې روکه شپیک 100 روپے شپیک 100 ته پورس جوړې اوس جوړې 100 روپے جوړې په دوی ته د جبه خرچه ورکونه جلیسن لرو هر څه مکمل نی وی دی پکیج 200 300 روپے موږ ته خرشه چې ورکوي هغه خود نه کې خبره ده ظلم خبره ده زور خبره ده کنه ورکوي ستي پورشه ته جوړه کې هغه پورشه نیم په نیمه دسی پورشه دي خو دسی پورشه ته جوړوي څو نه پیسې خلی دولت ته تسلیم کی ولا کنده کې سلر به ولي کی چې موږ سلر به جرمه ورکه پورشه دې شپې کوسو ورو کی هغه نور ټول جوب ته غلا کی د ټونګي لاګر نه چوز ان تر پختیا پورې تر خوسته پورې تبا تبا یې کړه.
دی پختیا په لاین موټر چلے؟
دا دی پختیا په لاین چلو.
سرک څنګه ده؟
سرک ده سرک بند نه ده د دې ګردز نه کارته د خوست پر بیا دي اجازه دل خراب ده خرابید خو هغه سابقه غلو جوړ کړی اوس د خدای پاک روح خلک پیدا کی جوړی کی
څنګه موټر چلای ته
موټر لشتره چلو ټیلر او لنډی دا چلو
چې شي په کبړی وروړي
خدغه ورج وروړو وړو وړو دا خوراکي مواد وروړو
بیا دلته خرڅوي چی کوم
نه دلته موږ کریار وروړو دا لاګر کی خولي کې وسنګ نشته کی خپل کبد غوږی کی خولي کې
یو پیره په څور وروړي
یو پیره هیڅ کریا کرین د 5000 کلوري وروړو
5000
کلوري جوړ وروړو هغه د زګیمنګ ترپیک او د نور نور په خدای باندې کې بخي مختلف زر په نه پات کی او دوی په لار کې ټول غلط ته ویل دي ټول غلط یو په خدای نور غلط دي بل په پستو ولر د غلط شي یو ظلم دي پستو ولا او ترپیک موږ سره کی غلو ویل یو هیڅ چیلې په روانونه کلا کړی دی یو ایله ولا غب کړی بچانه
چی درنه وړي دي
پیسې رانه وړي دي موږ ډور وسای نه شو شپې چې ودا په موږ نه لزر په یو کلور بل د پیسې ور زر په نه وړي دي نو د لوګر کې او د لمګي کې بده متخه کړل مشکل دي لمګي کې زیات مشکل دي
د سم سويچ کوم وخت پیرو وه دې ګټ په زوري توان ډیر کړی
یو په دوه توان ولا کو یو په دوه توان کو لزر په موږ بچت پد کې هغه چې موټر ورزو کې یو په دوه موږ نه لولیش تر به کو کرون کړی دا چې تو ته غم پی فی موږ ته درکوي.
اوس هم د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه در سره شریکو. شفی جان زادران د خوست له نادر شاکور څخه وایي چې چا چې د الله په کور کې مسلمانان په وینو لړل باید دا ووایي چې له چا سره مقابله کوي. اجمل مسوزی بیا له پکتیا نه په خپل اس ایم اس کې لیږلی دی چې حکومت باید د بهرنیو کارکوونکو امنیت ته جدي پام وکړي او په بغلان کې تختول شوي هندي انجینران را خوشی کړي. فضل رحمان له زابل څخه لیکي چې د ګوزن واکسین هیڅ ډول حراموالی نه لري او خلک باید په دې اړه پوهاوی ترلاسه کړي. حاجي شمس الحق له هلمند نه وایي چې له طالبانو غوښتنه کوي چې د واکسین د پروسې کارکوونکو ته زیان ونه رسوي. او سمیع الله حلمي تندر له پکتیا نه وایي چې د جنخیلو او څمکنیو ترمنځ سړک ډیر خراب دی او چارواکي باید د دې سړک جوړولو ته جدي پاملرنه وکړي. دنو رسید محمد صاحب.